السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د ماسیګر 15 بجې شوې دي. ځاني ساجمل با په دې روانه خبرونه کې تاسو قربنا او بشیر ګواخ په درته خبرونه وړاندې کوي. په روانه خبرونه کې بعد امریکا د دفاع نائب وزیر پاکستان ته د دوري د بلوچستان د لادرک کسانو په اړه د سرکاري کمیشن ریپورت، د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د استکونکو لپاره د لیپټاپ سکیم او دغسې یو شمېر نور ریپورټونه هم لرو. خو د خبرونې په پیل کې بعد د سات تازه خبرونه واورو چې بشیر ګواخ درته وړاندې کوي.
د امریکا د دفاع وزارت مرستیال اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو سره د ناټو د لارې د خلاصولو او نورو موضوعاتو په اړه خبرې کوي. پاکستان کې د لادرکه کسان لپاره جوړ شوی سرکاري کمیشن وایي بلوچستان کې هغومره خلک نه دي لادرکه لکه د څومره چې دعوه کیږي، خو بلوچان دا خبره نه مني. په جنوبي وزیرستان کې یو پاکستانی سرتیری او 15 ولسی وګړي وژل شوي. د خبرونو تفصیل: د امریکا د دفاع وزارت مرسیال پیټر لوی اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو سره د ناټو د لارې د خلاصولو او نورو موضوعاتو په اړه خبرې کوي. اسلام آباد کې د امریکایي سفارت یو وند رابرټ رینز په دې اړه وایي:
د پاکستان د دورې په محال د هغوی یو شمېر ملاقاتونه دي چې پکې د پاکستان د دفاع د محکمې چارواکو سره ملاقاتونه وکړه، او په دې کې د ناټو د سپلای لارو خلاصولو نه علاوه په نورو مهمو معاملو هم خبرې اترې وشوې. دا ملاقاتونه د دواړو ملکونو لپاره ډېر ګټور وو، او په دې هکله نور تفصیلات موږ مطبوعاتو سره نشو شریکولی.
بلخوانند د پاکستان وزیر اعظم په لاهور کې خبرلانو ته وویل چې د ناټو د لارې د خلاصولو یا نه خلاصولو پریکړه به د پارلماني سفارښتو مطابق کیږي. پاکستان افغانستان کې د ناټو پوځیانو لپاره د رصد لارې تیر کال لغوه وروسته وتړله چې د ناټو په هوایي برید کې څلیرش پوځیان ووژل شول. پاکستان له امریکا غوښتي چې په دې پیښه دې بخنه وغواړي، خو امریکا لا تر دې دمه داسې نه دي کړي. پاکستان کې د لادرک کسانو د چړلو لپاره جوړ شوی سرکاري کمیشن وایي له بلوچستان غومره خلک نه دی ورک شوی لکه څومره چې دا وکیږي. د دې کمیشن مشر بخوانی جسټس جاوید اقبال په کوټه کې په یو خبري کانفرنس کې وویل:
ټوټل مسنګ پرسنز پاکستان مې ان کی تعداد 400
دا وخت په ټول پاکستان کې د لادرکه کسانو شمیره 1600 ده، چې پکې له بلوچستان او پیزوس کسان لادرکو. خو په دغه ونه کې چې کله موږ دلته رالو او د لادرکه کسانو په لړ کې مکار پیل کړو، نو 15 نوې لادرکه کسان د یوې صحیح شمیره او لیست مطابق راخوشي شوی.
خو د لادرکه بلوچانو د مندلو لپاره کارکونکو اداره د وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز د جاوید اقبال دغه خبره بې ځایه بولی، او د دې ادارې یو مشر غړی عبدالقدیر بلوچ وایي په تیرو لسو کلونو کې د 14,000 کسان لادرکه شوي دي، چې دغه په وینا له دوی څخه د 1400 زیاتو بلوچانو خراب کړل شوي مړي دوی ترلاسه کړي هم دي. دغه اداره د بلوچانو د لادرکه کولو پړه د پاکستان په استخباراتي او امنیتي ادارو اچي، خو جسټس جاوید اقبال پرون ویل د دې کسانو پورو کولو کې د بهرنۍ او جاسوسي ادارو لاس دی. په بلوچستان کې له ډېرو کلونو راهیسې بلوچ بلتون پال او ملت پال د خپلې خاورې د وسایلو او آن ازادۍ لپاره هلې ځلې کوي. د جنوبي وزیرستان په واڼه کې د سرحدي ځواکونو یا اف سي په مرکز بریده او وروسته نښتو کې یو سرتیری او 15 ولسی وګړي وژل شوي دي. په پیښه کې یو عسکر او اووه عام وګړي زخمیان شوي هم دي. د استخباراتي ادارو چارواکي وایي د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې تر 2 ساعتونو دوام وکړ. د یو بل خبر تر مخه، د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی د دې سیمې په یو شمېر برخو کې ګرځبندیز یا کرفیو لګولې. افغان چارواکي وایي په پکتیکا او ننګرهار ولایتونو کې 10 ماین خښونکي وژل شوي دي. د پکتیکا ولایت له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي تیره شپه د دې ولایت د جاني خیلو په ولسوالۍ کې پر 4 بم خښونکو خپل بم وچاود او 4 واړه پکې وژل شو، چې 3 تنه یې پنجابیان او یو ځایي اوسیدونکي وو. د یو بل خبر تر مخه، د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر وایي چې د بټیکوټ ولسوالۍ کې بیګا افغان او ائتلافي ګډو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې 6 تنه ماین خښونکي وژلې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په دې پیښه کې د خپلو 4 ملګرو وژل تایید کړي، خو افغان چارواکي وایي چې وژل شوي ټول حکومت مخالف وسلوال وو. افغانستان په لوګر ولایت کې د امریکایانو لخوا په هوایي برید کې د 13 ولسی وګړو په وژنه سخت غبرګون ښودلې او له بهرني ځواکونو څخه یې غوښتنه کړې چې د ولسی خلکو له وژلو دې ډډه وکړي. د افغان ولسمشر حامد کرزی وین ایمل فیضی وای د امریکا او افغانستان ترمن د لاسلیک شوی سند لمخې د داسې خپل سرو عملیاتو هیڅ جواز نه جوړیږي. د یادونې وړ ده چې په دې پیښه کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان ایلن په لوګر کې له ځایي مشرانو سره په ملاقاتونو کې بخښنه غوښتې وه. د شام د بشري حقونو ډله وایي چې پرون په دې هیواد کې حکومتي ځواکونو په جګړه کې ټول 3 کسان وژل دي. د بشري حقونو د دې ډلې په وینا په دې 3 کسانو کې 40 تنه د دې هیواد په جنوبي ښار درا کې د بمبارۍ له کبله وژل شوي. د شام ولسمشر بشار الاسد د تیر کال د مارچ په میاشت کې د خپلو مخالفینو په ضد د چاپو لړۍ پیل کړه چې د رپورټونو تر مخه پکې لاغه رئیسي تر 10,500 زیات کسان وژل شوي دي. بلخوا د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف پرون د شام د حالاتو په اړه د یوې نړیوالې غونډې غوښتنه کړې. د جرمونو نړیوال عدالت د خپلو هغه څلورو کارکوونکو د خوشي کېدو غوښتنه کوي چې د عدالت په وینا په لیبیا کې بندي شوي دي. د هیګ د جرمونو د عدالت مشر سنگ هون سونګ په یوه خبر پاڼه کې ویل چې په لیبیا کې له خپلو څلورو کارکوونکو سره د دوی ارتباط پرې شوی او دا محکمه د خپلو دغو کارکوونکو د سلامتیا په اړه ژوره اندېښنه لري. د جرمونو د نړیوالې محکمې د کارکوونکو یوه ډله په لیبیا کې د پخواني وژل شوي واکمن معمر قذافي له زوی سیف الاسلام سره د کتنې په هدف دغه هیواد ته تللې ده. سیف الاسلام په 3 نومبر میاشت کې له نیول کېدو وروسته وسلوالو په زندان ښار کې بندي کړی دی. د خبرنو پای.
د بشیر ګواخ نام خبرینه واوریدل. اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه په انټرنیټ مشال ریډیو .com باندې اوریدلې او لستلې شي. د امریکا د دفاع نائب وزیر پیټر لوی د پاکستان په دوره دی. پاکستان کې د لادرکه کسانو لپاره جوړ شوی سرکاري کمیشن وایي بلوچستان کې هغه عمره خلک نه دي روک شوي څومره چې یادېږي، خو بلوڅان دا خبره ردوي او وایي
لس کال کې مشوار نظر 900 کسان لا پتا دي. 400 سو بالا مسخ شده لاشونه مشتمل شوي دي.
د خیبر پختونخوا حکومت د استکونکو لپاره د لیپ ټاپ ورکولو یو سکیم اعلان کړی.
نن سبا وخت داسې دی چې د لیپټاپ یا د کمپیوټر نه علاوه هم کار نه کیږي. ډیره دا دوړ خبره ده.
او د وخی یا د لاس کړې حال به هم واوري.
لاس بنگړې پت شم خو ما د وی بمنا. لاس بنگړې پت شم خو ما د وی بمنا.
دا اونور ریپورت نه هم لرو د مشال ریډیو سره اوسه. او ستخ پرونی لمړی ریپورت. د امریکا د دفاع نائب وزیر پیټر لوی دا وخت د پاکستان په دوره دی. نوموړی د خپلې دورې پر مهال د پاکستانی چارواکو سره ناټو ته د سپلای بحالولو او دغه سي په نورو مهمو چارو باندې خبري کړې دي. د نوموړی د دورې په اړه اورو د اسلام آباد نه د مشال لیډیو خبريال د احمد الله پر ریپورت کې تفصیل.
امریکایي نائب وزیر دفاع پیټر لوی د پاکستان په دوره دی او خپل دورې پر مهال د نوموړي په پاکستان مشرولۍ سره ملاقاتونو سلسله روانه ده. په پاکستان کې د امریکایي سفارتخانې قائم مقام ترجمان رابرټ رینز مشال ریډیو ته وویل چې امریکایي نائب دفاع وزیر په خپل دوره کې پاکستانی چارواکو سره په یو شمېر مسلو خبرې اترې کړې دي چې پکې ناټو سپلای بحالۍ نه علاوه سرحدي رابطو ته وده ورکول او نور یو شمېر معاملات شامل دي. نوموړي زیاته کړه
د پاکستان د دورې په مهال د هغوی یو شمېر ملاقاتونه دي چې پکې د پاکستان د دفاع د محکمې چارواکو سره ملاقاتونه وکړه او په دې کې د ناټو د سپلای لارو خلاصولو نه علاوه په نورو مهمو معاملو هم خبرې اترې وشوې. دا ملاقاتونه د دواړو ملکونو لپاره ډېر ګټور وو او په دې هکله نور تفصیلات موږ مطبوعاتو سره نشو شریکولی.
د دفاعي چارو کارپو بریګیډ ریټایرډ سید نذیر وایي چې امریکا یو طرف ته ناټو سپلای خلاصولو لپاره خپل نائب وزیر دفاع پاکستان ته مذاکراتو لپاره را لېږلی دی، نو بلخوا د امریکې دفاع وزیر لیان پنیټا د پاکستان په ضد سخت بیانونه ورکوي. په داسې حالاتو کې ممکن نه ده چې د مذاکراتو څخه نتایج راووزي.
هغوی صرف پاکستان باندې کم پرشر راوړلی دی، هغه پرشر ګیچ کولو لپاره دا ورپسې نائب چې کوم دی هغه دوره کوي او دغه دورې نه هغوی دا نتیجه اخیستلی چې پاکستان باډي لینګویج څه ده یا سموډي دی. نو دا صرف هغه پرابینګ آپریشن دے د دین اس نتیجہ را استل ناممکنه خبره ده.
یاد دی ویچ امریکای دفاع وزیر لیان پنیټا د خپل هند او افغانستان دوره پر مهال ویلی چې پاکستان کې د ترهګرو محفوظ ټکانی موجود دي. د لیان پنیټا په دې بیان پاکستان خپل سخت غبرګون ښودلې دي او صدر آصف علي زرداری د چین یو اخبار سره خبرو کې ویلی چې پاکستان د ترهګرۍ په ضد جنگ کې د ټولو زیاتې قربانیانې ورکړې دي. د ترڅنګ د پاکستان خارجه دفتر ترجمان معظم احمد خان لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی دي چې لیان پنیټا لخوا داسې بیانونه نامناسب دي او سیمه کې د امن او استحکام په کوششونو بد اغیز غورځولی شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا احمد الله په رپورٹ کې تاسو اوریدل چې د امریکا د دفاع نائب وزیر دا وخت پاکستان په دوره دی. اوس به یو بل رپورٹ اړخته لړ شو. د جنوبی وزیرستان په وانا کې د امنیتی ځواکونو په یو چیک پوسټ باندې وسلوالو برید کړی دی چې پکې شپږ تنه وجل شوي او ځینې پکې ژوبل هم دي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د مشال لیډیو خبریال راکوي.
د سولی وزیرستان په ستر پونټ غولی وانکشه د ملشای په کم د میزایلو او وړې وسلې برید او د امنیتی فورسز په ځوابي ډزونو کې ټول شپږ کسان مړه او اته نور پر هرجل شوي دي. د مرګ ژوبلې په داش مرګ شه د زیاتو به امکان ها کې دای شي. په مړه کسان کې د امنیتی فورسز یو سرتیری او پنځه به طرفه قبایلون چې پکې دوی شځینه هوا شولې شي شامل دي. په دغې رنګ په اته پر هرجل یو کې د امنیتی فورسز جو سرتیرای او او به طرفا کابلیون وشول شي. په ډیراج مل خان او انکشه د خفیای ادارو سویلی وزیرستان پولیټیکل انتظامیات د چرواچو او ځایی کابلیانو د نمونو جواتولو او ژغنره کټکولو په لوز د پیشه او په پیشکشه د مارګ ژوبله د شمیر پخلای وکړلې او دای ها زیاته کړه چې امنیتی فورسز د لټون د عملیاتو په دوران کې د وانه پر رستم بازار کې د ځایی طالبان کمانډرانو ملنګ او شمس لا دفترونو سره دوا او ټلونه او درې دوکانونه رنگ او په دغه دوران کې په موکه موجود او و مشکوک سون گرفتار کړل. دا زرایی ویایي چې دا پېښه هغه وخت مخه ترغله لا چې کلا نصرګنده کسانو د شپې لاس بجې د وانه ملشای په کیم دی وړې وسلې د دزونو سره درې میزایل و داغل او بیا امنیتی فورس ځان ځواب به کاروایی لاګیا کړه چې د کومې په دوران کې د غټو وړو مشن ګنونو د دزونو سره لور په لوري د درانه توپخانه به شمیره غونډوري ها و راول. د ډزونو او ځوابي ډزونو دا سلسله د شپې د لاسو بجو نه تر دو بجو پر روانه وا او په دغه دوران کې برید کوونکو د وقفه وقفه سره کمتا سلور نور میزایل ها ور وویشتل. د زراینا دا معلومات تر لاسه شوی دي چې د امنیتی فورسز چارواکو د شپې 12 بجې د ونر رستم بازار دوکاندارانو ته حکم ورکړل چې دوی د پنیما ګنټاکشه د ننه ننه ټول بازار خالی کی او د سیمه قبالیون ته هم وویل شول چې دوی د خپل کورونو نه د ورچن نه را اوځي ګني د خپل نقصان با په خپل ذمہ وار وی. بیا د امنیتی فورسز سرتیری او ټنکونه په حرکت کې راغلل او پر رستم بازار کې د لټون عملیات لاګیا کړل چې کوم لا تر اوسه پورې هم لاګیا دي.
د وانا پاړه رپورټ تاسو ورید. اوس بلډ شو بلوچستان ته. پاکستان کې د لادرکه کسانو لپاره جوړ شوی سرکاري کمیشن وای بلوچستان کې هغه عمر خلک نه دی روک شوی سمه چې دوی داوا کوي. خو بلخوا بلوچستان د خبره ردوي. په دې اړه نور تفصیل د نیاز مسخل پر رپورټ کې اورو.
د پاکستان د لادرک کسانو په لړ کې کارکونکو کې سرکاري ادارې مصر جسټس ریټایرډ جاوید اقبال د خبرې غونډې پر مهال وویل چې په بلوچستان کې د خلکو په لادرک کولو او حالات په خرابولو کې په مکمله توګه بهرنی استخبارات لاس لري. د زیاته کړه پدخ کې د بهر ایجنسیانې یا استخباراتي ادارې په پوره توګه لاس لري. زه منم چې په بلوچستان کې د لادرک کسانو ستونزه یو معمولی یا عامه خبره نه ده، بلکې دا یو ډیره لوی ستونزه ده او دا تر هغو پورې نسی حل کېدای چې موږ یې په خپله د حل لارې نه ولټوم او په خپله یوه سیاسي تګلاره په دغه لړ کې نه کو خپله. د لادرک کسانو سرکاري ادارې مصر جسټس ریټایرډ جاوید اقبال زیاته کړه دا وخت په بلوچستان کې د لادرک کسانو شمیره 23 ده، خو د لادرک کسانو په لړ کې کارکونکو شخصي ادارې او د بشري حقوقو اداره د پوینا دغه شمیره له مبالغې ډکه شایي. د مختوایي
ٹوٹل مسنگ پرسنز پاکستان میں ان کی تعداد 400
دا وقت پٹول پاکستان کی دلا درک کسان شمیرا سلور سو شپیتا دا چپکی ل بلوچستان او پیزوس کسان لا درکو خو پدغونی کی چکلا مجدل ترالو او دلا درک کسانو پلڑ کی مکار پیل کړو نو پنزلس نو لا درک کسان دی وی صحیح شمیری او لسٹ مطابق را خوشی سوی
کوئٹا میں کام شروع کیا.
جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال د خپل وینا پر مهال د هغو هیوادونو نمونه نکړل پګوتا کوم چې دای د بلوچستان لا درک کسانو په لړ کې شکیل بولی او نه د بیا دا سرګند کړه چې کوم پنزلس کسان چې اوس تازه را خوشی سوي هغه څنګه را خلاصوي او چا را خوشی کړي. جسټس ریټائرډ جاوید اقبال دا تور هم لگاوه چې د بلوچستان سر اړه لرونکي پنزلس لا درک کسان د افغانستان په پولي چرخي او پکتیا جیلونو کې کېدي خو دوی تر هغو لاسرسی نه لري. هلته په بلوچستان کې د لا درک بلوسانو ژغ نومي ادارې د جسټس ریټائرډ جاوید اقبال په مسره کې کارکونکو کې سرکاري ادارې باندې د بې باورۍ څرګندونې کړې او ویلې چې د یو بلوس لا درک کس کورنۍ به هم دغه ادارې مخې ته نه پیښیږي. د یاد ادارې یو مصر قدیر بلوس وایي په بلوچستان کې دو سلوشت نه بلکې په زرګونه بلوسان لا درک دي.
لس کال کے مشوار نظر وسو کسان لاپتہ دے بے گواد دے اور پرتکڑے دے اور دے لاپتہ افراد سے چھا سلور سو سے بالا مسخ شدہ لاشون مشتمل سوی دے یو سل پنزہ دیر کسان دون لاش مشتمل سوی دے کے اغوئی پہچان نہ دی سوی دے.
د لا درک کسانو په لړ کې کارکونکو کې سرکاري ادارې مصر وینا په داسې حال کې مخې ته راځي چې څو ورځې مخکې د بلوچستان د ملیشي ځواک مصر جنرال عبیدالله خان خټک هم په یوې خبري غونډې کې دغه قسمه وینا کړې او تورې لګولې و چې شل بهرنۍ استخباراتي ادارې په بلوچستان کې د حالات خرابولو لپاره کار کوي. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
افغانستان ویلی د امریکایي ځواکونو لخوا په لوګر کې د هوایی بمباری په پیښه کې د ولسی وګړو د وجلو لامل د امریکا خپل کار دی. د ولس مشر حامد کرزی ویان ایم الفیزی د یوې خبري غونډې پر مهال ویلي داسې عملیات د واشنگټن او کابل ترمنځ د ستراتیژیک تړون ضد کار دی او دا د هیواد پر خاورې تیرې بلل کېدی شي. په دې اړه نور تفصیل د حمید مومند په رپورټ کې اورو.
افغان حکومت د امریکایي ځواکونو لخوا د خپل سرو عملیاتو او د عامه خلکو د مرګ ژوبلې دوام د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو له تړون سره په تضاد کې بولي او وایي چې د دې حالت دوام به د افغانستان په خاوره تیرې وګڼلې شي. د ولسمشر کرزی وایان ایم ال فیزی د شنبه پر څو ساعته وروسته هغې چې له چین څخه راستون شو په یوه خبري غونډه کې وویل چې په لوګر کې روسي هوایي حمله د امریکایي ځواکونو د یو اړخیزې پرېکړې پر بنسټ شوې ده. ښاغلی فیزی زیاته کړه چې د داسې یو اړخیزو عملیاتو او د عامه خلکو د مرګ ژوبلې دوام د هغو ټولو موافقو خلاف عمل دی چې وسوس د کابل او واشنگټن ترمنځ لاسلیک شوی.
کچرته د ملکی تلفاتو ستونزه لا هم ادامه پیدا کوي. نظامی عملیات خسرانه ترسره کیږي. دا کامل د وروستیو تفاهم نامو یا د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاري سره چې دواړه هیوادونه ترمنځ امضا سوی دي په خلاف یو کار دی په تضاد کې دی. په همدې خاطر موږ یو ځل بیا بلکې زه دا ویل سم چې د اخر ځل لپاره موږ امریکا د متحده ایالاتو د حکومت څخه دا غواړو چې دغه موضوع جدي ونیسي او کچرته دی وروسته هم دغه ډول خسرانه بمباری ادامه پیدا کوي دغه ډول یو جانبه تصامیم او بمباری افغانستان په خپل خاوره کې د تجاوز په معنی ګڼي.
افغان حکومت د تون خبرګون له حقیقي غونډې وروسته سرګن کړ چې پکې د دولت لخوا ټاکل شوی پلاوی افغان ولسمشر ته د لوګر د برکی برک ولسوالۍ د عملیاتو په اړه معلومات وړاندې کړل. په دې رپورت کې ویل شوی چې په برکی برک ولسوالۍ کې د هوایي حمله د یو اړخیزې پرېکړې له مخې شوی وه او افغان ځواکونه نو پوښتل شوي. افغان حکومت په دې ټینګار کوي چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د شپې او خاصو عملیاتو د افغاني کولو له تړون وروسته د داسې خپل سرو عملیاتو اړتیا هم نه پیدا کیږي. د لوګر په برکی برک ولسوالۍ کې د عملیات د چهارشنبه په شپه شوی چې پکې د افغان حکومت لخوا د ټاکل شوی پلاوی د رپورټ له مخې د وسلوالو مخالفینو ترڅنګ 13 عام وګړي هم وژل شول چې د خادۍ په مراسمو کې راټول شوي وو. د افغان حکومت لخوا د تون خبرګون یو ورځ وروسته له هغې ښودل شوی چې په هیواد کې د میشتو بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان ایلن لوګر ته سفر وکړ او د اوختې مرګ ژوبلې په اړه د سیمې له خلکو بخښنه وغوښتله.
دی وایي زه د افغانستان خلکو ته چې دلته حاضر دی او والی ته خپله بخښنه وړاندې کوم او دوی ته ډاډ ورکوم چې دا مسله موږ په جدي توګه څېړو. موږ د دې پیښې قربانیانو ته د غرامت د ورکولو او د دوی د کورونو د بیا رغونې په برخه کې سم اقدامات کوو او یو ځل بیا وایم چې موږ به دا پیښه په بشپړه توګه وسیړو. په افغانستان کې د پوځي عملیاتو په مهال د عامه خلکو مرګ ژوبله او په هیواد کې دننه د بهرنیو ځواکونو د زندانونو موجودیت هغه څه و چې تر ډیره وخته پورې د افغان حکومت او نړیوالو متحدینو ترمنځ په اړیکو سوری غړولی و. خو اوس که څه هم په دې برخه کې د دواړو لورو ترمنځ موافقې موجودې دي، خو بیا هم دا ستونزه لا پر خپل ځای ده. دا چې د دې حالت دوام به د دواړو لورو اړیکې تر کومه حده اغېزمن کړي اوس په اړه څه ویل له وخت نه مخکې بریښي، خو یو څه چې واضح دی هغه دا چې افغان حکومت په هر حال کې د دا ډول عملیاتو بندول غواړي.
د حمید مومند رپورټ تاسو ورئ. د اوس بابل رپورټ تلل شو له امریکا په خبریدونکو نیویورک ټایمز رسپانه کې یو مقاله خپره شوې چې پکې د چین او افغانستان په پراخیدونکو اړیکو باس شوې ده. په مقاله کې راغلي چین غواړي تر 2014 کال وروسته له افغانستان سره پراخي اړیکې ولري. په دې لیکنه کې راغلي چې د بیجینګ لپاره مهمه خبره دا ده چې په افغانستان کې واک په یو داسې سمه طریقه انتقال شي چې طالبان پکې برلاسي نشي. شاهین بنیری د دې مقاله نور مهم ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
په نیویارک ټایمز رسپانه کې جین پیرلز لیکي د کال 2014 نورستو چې کله امریکا او د ناټو ځواکونه د افغانستان وځي، چین غواړي د افغانستان سره خپل اړیکې پیاوړي کړي. د جمعې په ورځ د چین ولسمشر هو جن تاو او افغان ولسمشر حامد کرزي د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو نوي ستراتیژیک ملګرتیا اعلان وکړ. د شنګای کوآپریشن ارګنایزیشن په سرمشریزه غونډه کې ولسمشر کرزي ته ډېره توجه ورکړل شوه. دا یو داسې تنظیم دی چې چین را جوړ کړی دی او د روس په ګډون ورپکې د افغانستان گاونډي د منځني ختیځ شپږ هیوادونه ګډون لري. په شریکه اعلامیه کې ویلي شو چې چین او افغانستان به د ترهګرۍ پر ضد جنگ، د یو بل سره د معلوماتو د شریکولو او امنیت لپاره د یو بل سره مرستې کوي. چین د افغانستان لپاره د 23 میلیونه ډالر د مرستو اعلان هم وکړ. خبریال لیکي د چین لپاره د ټولو نه لویا پریشانی دا ده چې حسنه طالبان په افغانستان کې واک ترلاسه کړي او بیا د چین د سینکیانګ صوبې د بلتونخوخو غورزنګ ایست ترکستان مومن غړو ته پناه ورکړي. د چین لپاره مهمه خبره دا ده چې په افغانستان کې واک په یو داسې ټیک لاره منتقل شي چې طالبان پکې برلاسه نشي، او بل دا چې د کال 2014 نورستو بعد افغانستان امنیت د چین په امنیت سره اغیز لري. خبریال دیو کارپو د خلیل کیر روانو حالاتو ته پکتو چین د پاکستان د پوز د لارې د طالبانو د زنو غړو سره رابطې هم ټینګی کړې دي. کارپوهان وای د چین او امریکا سفیران د تیر یو کال نه په دې موضوع خبرې کوي چې د افغانستان نه د امریکایانو د وتلو نورستو په دغه هیواد کې قرارې څنګه قائم وساتي. ولې چین غواړي چې په نورو هیوادونو کې د مداخلت نه کولو پالیسی مخ په وړاندې بوزي او په افغانستان کې دننه د کوم مهم امنیتي کردار لوبولو نه ډډه کوي. چین د افغان ځواکونو د 1.1 بلیون ډالر په پنګه کې د مالی مرستو اچولو نه هم انکار کړی دی. جین پیرلز لیکي چین د وړاندې نه په افغانستان کې د تیلو او غازو د راوستلو او تانبې د قانونو په پروژو کې پانګې اچولې دي، او د امریکا سره په ملګرتیا د چین د بهرنیو چارو د مطالب په هنتون کې د 15 افغان سفارتکارانو تربیه هم کوي.
د شاهین بنری ریپورت تاسو ورې د اوس با وورو یو بل ریپورت. د خیبر پختونخوا حکومت د استکونکو لپاره د لیپ ټاپ ورکولو یو سکیم اعلان کړی دی. دا چې د دې پروګرام په اړه استکونکي او د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو محکمه سوایي او رو د اصرار اتل پر ریپورت کې
د خیبر پختونخوا حکومت په سګنی بجټ کې تعلیم یافته ځوانانو لپاره د لپټاپ ورکولو اعلان کړی دی. د پریکړې تر مخه به د صوبې 25,000 ځوانانو ته لپټاپ ورکول شي چې یو ارب روپۍ لګښت په پیرازي. دا چې د صوبې تعلیم یافته زلمی د حکومت دغه ګام ته په کم نظر ګوري په دې اړه یو زلمی زده کوونکی مشال ریډیو ته وایي:
زما ګلنواز خان نوم دی، د مومند ایجنسی سره بیلانګ ساتم، ماسټر مې کړی دی په هیومن رائټس لا کې. د لپټاپ چې کوم سکیم دی دا ډېر داد وړ خبره ده چې دا صوبې ګورنمنت څنګه چې تعلیم په نورو میدانونو کې هلی ځلې کوي. نن سبا وخت داسې دی چې د لپټاپ یا د کمپیوټر نه علاوه هم کار نه کیږي. ډېره د داد وړ خبره ده.
د اعلان وروسته د خیبر پختونخوا یو شمیر تعلیم یافته زلمیان اندېښمن دي چې د لپټاپ ورکولو کړنلاره بسوي. په دې اړه یو زلمی له دې وړاندې د پنجاب د دغه رنګ سکیم حواله ورکوي او مشال ریډیو ته وایي:
زما نوم افتخار عالم دی او زه د کوی برمول مردان سره تعلق ساتم. ماسټر ما په پولیټیکل ساینس کې کړی. اوس خلک کنفیوز دي چې یار دا لپټاپ به چا چا ته ملاویږي، او مونږ دغه د پنجاب طرف ته چې وګورو د هغوی خلکو دا نظریه ده چې یاره دا لپټاپ چې کوم هغه منظوري نظر خلق ته نه هغه خلکو ته ملاوي شوی. نو زما خپل دا نظریه ده چې یاره دا لپټاپ به هم په دې صوبه کې دغه خلکو ته ملاویږي چې کوم د دوی منظوري نظر خلق دي.
د لپټاپو د سکیم په اړه مو د ځوانانو اندېښنې ونیوکې د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو او کلتور صوبایي وزیر می ابتخار حسین ته کېښودی. نو هغې دغه نیوکې داسې جواب کړی او په راتلونکي کې د دغه سکیم د وړاندې بوتللو کړنلاره داسې تذکره کړه:
اعتماد فقدان شته، خو مونږ به دا ټولې کمې وباسو. او تاسو به وګورئ چې مونږ لپټاپ ورکولو د پنجاب لپټاپ باندې کوم بوټو چې شوې دی هماغومره به زمونږ د خیبر پختونخوا د لپټاپ تاریخ کې پنځه زره کم ضرور دي، خو د پنجاب په حساب باندې زمونږ د آبادي کمه ده. هغه ریشو دې خلک نه ګوري، پرسنټیج ته ګوري، زمونږ د تعلیم پرسنټیج هم کم دی او د آبادۍ حساب باندې هم کم دی.
د ځینو ځوانانو په وینا باید صوبایي حکومت د تعلیم په مت کې د زده کوونکو لپاره د ګرانو کتابونو اخیستو بندوبست کړی وي. بلخوا صوبایي وزیر دا ګام ړومبی بلي او د راتلونکي لپاره داسې نورو ګټور سکیمونو ته پلان په نظر کې ساتي. اسرار تل، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په 28 منټه کم 2 بجو،
زما کور زما کلی
په پاوکم 3 بجو،
روغتیا او درملنه
په 28 منټه کم 7 بجو،
تا تر
په 2 منټه د پاسا 7 بجو.
د ځوانانو د هلو زلو او د پرمختګ کالج یعنی کالج آف یوت اکټیویزم اینڈ ډیولپمنټ د سوری لاندې د سوات او شانګلی 3500 نه زیاتو پیغلو او زلمو ته د مشرۍ روزنه ورکړې شوې ده. په دې اړه نور تفصیل د نیاز احمد خان په ریپورت کې اورو.
د نوی کل هلو زلو پرمختګ پوهنځی غیر دولتي ادارې د سوری لاندې د سوات او شنګلې 3500 څخه سیوا زلمو او فیغلو تربیت مکمل کېدو وروسته منګوره کې یو درنا دستور وشو. دستور ته خپل وینا کې د یادې شوې ادارې د پاکستان مشر رزاق فهیم ویل چې دوی د نړیوالې ادارې د مرسي کور په مرسته 3000 نه سیوا زلمو او پیغلو ته د ملک په ترقۍ کې کردار لوبولو تربیت ورکوي. دوی زیاته کړه چې زلمی او پیغلې دا وخت د ملک امن او ترقۍ کې لوی کردار ادا کولای شي. ولې د بده مرغه زمونږ زلمی کول په اړه غلط تاثر خور شوی دی او دغه مونږه ختمو.
د ځوانانو متعلق او زموږ ځوانانو متعلق چې کوم تاثر دی هغه ډېر منفي دی، هغه ډېر نیگیټیو دی، هغه ډېر پیتالوجیکل دی. خو دا د دې پروګرام په مرسته او د دې ځوانانو د محنت او د دې د توانایي په برکت دا ممکن شوه چې د دنیا ته موږ د ځوانانو د وس د هغوی د کریټیویټي د هغوی د محنت او د هغوی د انتویزم یو نوی تصویر وړاندې کړو.
د سوات او شنګلې څخه راغلي یو شمیر زلمو او فیغلو دغه تربیت اغستو وروسته سندونه ترلاسه کړل. په دغه موقع دوی مشال ریډیو ته وویل:
زمانم ندا ملک ته او زه شنګلې سره تعلق ساتم. مونږ دا جوائن کو یو کال پکې تیر کو. مونږ صرف لیډرشپ کوالټیز مونږ کې را نه لیل، مونږ کې اوی نسرا علی مونږ خپل او پیجن ده. مونږ ملک په لمول باندې کې چې مونږ ملک سم مشکلات دي، بیا زمونږ کمیونټي باندې کې زمونږ معاشرک سم مشکلات دي.
زمانم جواد الله خان دی او مای فسی دی سرجر کالن نو اس کلیئر کړه. او په دې لیډرشپ پروگرام کې چې دی نو مونږ ډیر هر څه زده کړل او یو دای زده کړو چې څنګه به لیډرشپ کې او یو لیډر کوالټی صحیح او د کم څنګه به یو ماشی چې دی نو هغه یو مشر جوړیږي. او مشر جوړیدو سره سره دا نه دی چې صرف مشرۍ به کې، بلکې کم ذمہواریاں چې راځي او کم حقونه چې د خلکو دی په تاسو باندې نو هغه پوره کول چې دی نو هغه مونږ ته خوړي.
دستور کې زلمو او پیغلو ویناګانې وکړې، سندرې وویلې او خاکې هم وړاندې کړې. راغلو میلمنو کې د سوات آرټ اینڈ کلچر ایسوسیشن مشر عثمان الاسیار په دغه موخه وویل چې دا هلې ځلې ګټورې دي او ولې نور پرمختګ پکې پکار دی.
د سره سره زما د ټول نه غوښتنه مې چې ما دې ملګرو ته دنه وي چې دوی خپل تهذیبي او خپل سماجي قدرونه چې دي دا په نظر کې وساتي. دوی لکه د خانجي خان غونډې فنکار هم پیدا کی، دوی شاعر هم پیدا کی، دوی ساینټسټ هم پردې کی، دوی ډاکټر هم پیدا کی، او هغه د خپل سوسایټي د ودې او د دې د تهذیبي قدرونو د پرمختیا لپاره
ظلمو او پیغلو ته د مشرۍ تربیت ورکوونکي دغه ادارې سوات مشر احمد زیب په دغه موقع وویل چې دې تربیت سره ظلمو کې ګټورې هلې ځلې پیدا کول او چاپیریال کې خپل مهم او سنجیده کردار لوبول دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
اور دن کو مشال ریڈیو تاثر د مشال ریڈیو خبرونې تاسو په انټرنیټ مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندې اوریدلی شئ. او د خبرونې په دویم برخه کې نو رپورټونه هم لرو، خو اوس د مازیګر 5:30 بجې کې دونکو دین د بشیر ګوښنه بلند خبرونه واورو.
د امریکا د دفاع وزارت مرستیال اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو سره د ناتو د لارې د خلاصولو او نورو موضوعاتو په اړه خبرې کوي. پاکستان کې د لادرکه کسانو لپاره جوړ شوی سرکاري کمیشن وایي بلوچستان کې هغه مر خلک نه دی لادرکه لکه د څومره چې داوه کیږي، خو بلوچستان دا خبره نه مني. جنوبی وزیرستان کې یو پاکستانی سرتیری او 15 ولسی وګړي وژل شوي. افغان چارواکي وایي په پکتیکا او ننګرهار ولایتونو کې لس تنه مائنخښون کې وژل شوي. افغانستان په لوګر کې د امریکایانو په بمبارۍ کې د 13 ولسی وګړو په وژنه سخت غبرګون ښودلې. او د شام د بشري حقونو ډله وایي چې پرون په دې هېواد کې حکومتي ځواکونو په جګړه کې 30 کسان وژل دي.
د بشیر ګواخ نلند خبرونه تاسو ورېدل. اوس په اسلام آباد کې د ریاس موسی خیل نه وورو چې د پاکستانی ورسپانو د اداریو مهم او غټ ټکي سدي.
د انګریزي ژبې ورسپانې ډان، د اردو ژبې ورسپانو مشرق، جنگ او آج خپل اداري د خیبر پختونخوا په بجټ لیکلي دي. دغه آج ورسپانه وایي چې د درې کربا او درې عرب روپو په بجټ کې د توانای، تعلیم، صحت او پرمختګ په شمول مختلفو چارو د پاره پیسې اخو دي شوې دي. خو د نور کله پشان حکومتي وګړي د تخ او د مخالف ډلې غړي د ته بدوایي. اداري زیاتوي چې کمې منسوبې بیان شوې دي، لکه نوې ډیمونه جوړول، زدکونکو لپاره لپټاپ ورکول، د غرنګ د ټرافیک او اوبو مسلې هوارول، دا ډیر ښه اقدامات دي. خو ضرورت د دې خبرې دی چې یو خو په دې کار شروع شي او بل دا چې دا منسوبې د غلا غلطه او غبن نه پاکې وساتل شي. اداري اخیره کې حکومت ته وایي چې باید د ترقی او خوشحالۍ په خاطر بعضې منسوبې لکه پیښور کې د ټرین سرویس او د اوبو د نکاسۍ منسوبې نورو سیمو ته هم وغځول شي. او د دې سره سره دی د تیر حکومت په رنګ موجوده حکومت هم د وفاقي حکومت نه د بجلی بقایا جات وسولو غوښتنه وکړي. دغه رنګ د انګریزي ژبې ورسپانې ایکسپریس ټرایبیون او د اردو ژبې ورسپانې مشرق خپل اداریه کې د وټونو په اړه سپریم کورټ فیصله راغستې ده. ایکسپریس ټرایبیون رسپانه لیکي چې د عدالت لخوا دا ګام په نیک نیت پورته شوی دی چې ګنې د ټول ټاکنو په وخت د زیات نه زیات وټونو اچول باوري جوړ کړی شي، ځکه چې د لګو وټونو سره په حقیقي مانو کې د اولس ټوله نمائندګي نه کیږي. اداریه وایي چې داسې کې دا تجویز هم مخې ته راغلی چې په خلکو د ووټ اچول ضروري جوړ کړی شي، او د دې لپاره پکار ده چې اولس د ووټ د اهمیت نه خبر شي، ځکه چې ووټ ورکول یو معاشرتي ذمہواري ده او د دې نه خبرېدل ضروری دی. او د لړکې ټولو سیاسي ډلو لا خپل کردار تر سره کول پکار دی. اداریه د لړکې د بازي ملکونو مثالونه ورکوي، چرته چې د جمهوریت جرړې ډېرې کلکې نه دي، نو ځکه هلته خلک په زور ووټ اچولو ته نشي مجبورولی. او دغه رنګ پاکستان کې هم د لیک لوست شرعه ډېره کمه ده، خو بیا هم دلته د وټونو اچولو شرعه تر 30% رسیدلې ده، کومه چې یو ښه خبره ده. اداریه اخره کې وایي چې هر څوک په زور په خلکو ووټ اچول په موجوده وخت کې یو ښه ګام نه دی، ځکه چې دلته ولس کې هاغه عمره پوهه او شعور نشتا، خو بیا هم دا خبره په بشپړه توګه له پامان نشي وستل کیدی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي پاکستان او امریکا د ناټو لپاره د سامان وړلو لارو د پرانستلو په سر له یو بل سره سودا کوي. دواړو خواوو یو بل ته خپل بیا ویلې او اوس به کومه منځنۍ بیا د دواړو خواوو چارواکي وټاکي. او د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه بیا لیکي الته د پاکستان په اعتراضونو سربیره امریکا په قبایلي سیمو ډرون بریدونو ته دوام ورکوي ځکه په ترڅ کې وسلوال وژلي کیږي. د دې دواړو مقالو مهم ټکي د نجیب امیر ناورو.
نیویارک ټایمز په یو مقاله کې لیکي پاکستان او امریکا د ناټو د رسد د لارو د پرانیستلو په سر چنه وهي. لوړ پوړی امریکایي چارواکی پیټر لاوی د جمعې په ورځ اسلام آباد ته په همدې موخه ورسېد. خدا چې توقعات لوړ دي نو د معاملې په اړه کم امیدونه کیږي. ورځپاڼه لیکي پاکستانی چارواکو لومړی د هر کانټینر په سر د $500,000 غوښتنه کوله خو کله چې د امریکا د مرستیال خارجه وزیر توماس نایډز او د پاکستان د خزانې د وزیر عبدالحفیظ شیخ ترمنځ خبرې وشوې نو دا نرخ خورا کم کړی شو. خو دا چې اوس پاکستان څومره پیسې غواړي د امریکایي چارواکي په وینا دا خبره به ښایي پټه وساتل شي ځکه چې پاکستان تر اوسه د لارو د پرانستلو نښې نه دي ښکاره کړې. نیویارک ټایمز لیکي د ناټو د لارو د پرانستلو په سر چنه وهل داسې دي لکه یو لوری چې بل ته وایي ته خپل بیا ووایه زه به خپل وسو سنجوم بیا به یو بل سره د چایو پر مهال کینو او د منځ لاره به وباسو. بل پلو لاس انجلس ټایمز په مقاله کې لیکي د پاکستان د اعتراضونو باوجود د امریکا حکومت پریکړه کړې ده چې د پاکستان په قبایلي سیمو به خپل ډرون بریدونو ته ادامه ورکوي. ورځپاڼې د امریکا د دفاع وزیر لیون پینیټا هغه خبرې راخیستې چې ویلي وو پاکستان په ځایي اورپکو بریدونه نه کوي. څوک چې په ګاونډي افغانستان کې د امریکا او نورو نړیوالو ځواکونو خلاف مرګونې بریدونه کوي او له دې امله د امریکا د صبر مراندې شکیدونکي دي. پنیټا آسیا ته د خپل نه ورځنی سفر په پای کې په کابل کې خبریالانو ته وویل تر هغې چې وسلوال په پاکستان کې خوندي پټنځایونه ولري په افغانستان کې د سولې راوستل ستونزمن کار دی. نوموړي واضح کړه چې د بې پایلټ الوتکو بریدونو ته به دوام ورکوي. د کانګرس یو غړي ورځپاڼې ته ویلي د ډرون بریدونو د زیاتېدو لامل دا دی چې نښه په کامیابۍ سره ولي او هغه کسان پکې له منځه ځي چې امریکا ته مطلوب دي سره د دې چې د یو نیم نوم پکې ښکاره شي خو دا نه ده څرګنده چې نور څوک څوک په دې بریدونو کې وژل شوي دي.
دان ورځپاڼه کې لیکوال منیر اکرم په خپل یو مقاله کې لیکي د نړۍ تقریبا هر برخه د اقتصادي سیاسي ګډوډۍ او یا دواړو ستونزو سره مخامخ دي او ډېر کم هیوادونه د پاکستان نه لږ ښه دي. د دې مقالې نور مهم ټکي د یوې لنډې دمې وروسته اورو. دان ورځپاڼه کې منیر اکرم لیکي نن پاکستانیان غمجن دي خو د دې لپاره دا لږه د تسلۍ خبره کېدای شي چې هغوی په دې غم کې یوازې نه دي. د لیکوال په خبره د نړۍ تقریبا هر برخه د اقتصادي ستونزو سیاسي ګډوډۍ او یا دواړو سره مخ دي. د امن او استحکام د راتلو هیلې د زوال ښکار دي او هر اړخ ته مایوسي خوره ده. په نړۍ کې د ټولو لوی اقتصادي بلاک یورپي یونین د غم سره مخ دی او داسې ښکاري چې یونان د دغه اتحادیې نه په وتو دی. د یورپي یونین نه بهر برتانیا د اقتصادي بحران سره مخ ده. د لیکوال په خبره د امریکا اقتصادي حالات د بهر نه لږ خراب دي ولی بیا هم د کال 2008 د اقتصادي بحران د اثر نه لانه دی بهر شوي. په امریکا کې پیداوار کم شوی دی او بیروزګاری د 8% نه تر 13 پورې راغلی ده او بجټ کې ورته هم زیان شوی دی. مقاله لیکي د جاپان اقتصاد ته هم تیر کال د زلزلو او سونامي له وجې ډیر زیان رسیدلی دی. دغه شان برازیل، روس، هند، چین او جنوبي ایشیا هم د مالی ستونزو سره مخامخ دي او په دې کې تر ټولو ښه ملک چین کې هم تیر کال د ودې شرح د 3.5% پورې راغلی ده. هند کې دغه شرح د 9.5 نه تر 5.5 پورې کمه شوې ده او برازیل 3% ته راغلی دی. د لیکوال تر مخه په نړۍ کې د سیاسي ګډوډۍ، جګړې او جنګونه مخ په زیاتېدو دي. امریکا او ناټو د افغانستان نه په عزت سره وتل غواړي خو لا تر اوسه یې ماتې نه ده منلې او ټوله غوسه په پاکستان وباسي. لیکوال وایي د پاکستان دا وخت د یو شمېر د سیاسي، اقتصادي، ټولنیز او پوځي ستونزو سره مخ دی چې ډېرې خطرې ورسره تړلې دي. په جنوبي ایشیا کې نور هیوادونه د پاکستان نه لږ ښه دي. لیکوال منیر اکرم په پای کې لیکي د ترقی یافته هیوادونو ترمنځ اړیکو او د نړۍ د اقتصادي بحران له وجې د ټولې نړۍ مسلې لا هواري شوې نه دي او د غربت، ناانصافۍ، د خلکو بې کوره کېدل او ترهګرۍ او اسلام نه د ویرې یا اسلاموفوبیا ستونزې لا پیچلې شوې دي.
دا مشال ریډیو ده.
له پاکستان خبریدون کې ایکسپریس ټریبیون رسپانا په خپل اداري کې لیکي چې پاکستان په شمالي وزیرستان کې د حقانی ډلې خلاف ځکه کاروایی نه کوي چې غواړي له افغانستان د بهرنو پوځیانو تر وتلو وروسته یې د هندستان د اثر او اغیز پر خلاف وکاروي. خو د رسپانې په وینا دا ډیره غلطه پالیسي ده. په مقاله کې راغلي دا تکلاره په افغانستان کې د سولې مخه نیسي او په خپل د پاکستان لپاره هم ښه نه دی. بشیر ګوخ د دې لیکنې مهمې برخې
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې پاکستان د پاکستانی طالبانو په ضد جګړه کوي او په دې لار کې یې د پوځیانو وینې تویږي، دوی د حقانی ډله چې په افغانستان کې وسلوال بریدونه کوي له پامه غورځولې ده. ورځپاڼه لیکي چې په دې اړه د امریکې د دفاع وزیر لیون پنیټا په دې وروستیو کې په کابل کې وویل چې پاکستان ته یې د حقانی ډلې له وجې صبر مخ په ختمېدو دی. ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې امریکا له افغانستانه په 2014 کال کې خپل پوځیان وباسي د حقانی ډلې د قوت له منځه وړل ورته اهمیت لري. بلخوا ته د ورځپاڼې په وینا پاکستان ځکه د حقانی ډلې فعال ساتل غواړي چې فکر کوي له افغانستانه د امریکایانو له وتلو وروسته به یې د هندوستان د اثر پر ضد او د طالبانو په زور هلته خپل اغیز لپاره وکاروي. په دې ادارې کې راغلي چې دا سم پلان نه دی، ځکه چې د ورځپاڼې په وینا په 1980 او 1990 کلونو کې هم پاکستان همدغسې یوه پالیسي خپله کړې وه. ایکسپریس ټریبیون لیکي چې د هغې غلطې پالیسۍ له وجې د افغانستان ملت تباه شو او پاکستان کې هیروین، ټوپکونه او کډوال ډېر شول. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي د پاکستان دا خبره صحیح ده چې د حقانی ډلې خلاف د عملیاتو لپاره پوره پوځیان نه لري، ځکه چې په شمالي وزیرستان کې به جګړه اوږده او سخته وي. خو د ورځپاڼې په وینا ستونزه دا ده چې له پاکستان علاوه د نړۍ پاتې هیوادونه باور لري چې د استخباراتي ادارو په مرسته د حقانی ډله د پاکستانی پوځ د لاس دستانه ده. دا سوچ د پاکستان د ستراتیژیکې غلطې پالیسۍ برخه ګڼل کیږي. ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي د دې هر څه نتیجه دا راوځي چې پاکستان نه یوازې په افغانستان کې د سولې د رامنځته کېدو لپاره ستونزې جوړوي، بلکې خپلې ګټې هم زیانمنوي، ځکه چې دنیا د پاکستان په دې خبره چې بې ګنا ده باور نه لري. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د هندوستان په مقابله کې د لږ اغیز ترلاسه کولو لپاره پاکستان باید د نړۍ د لویو ګټو سره لوبې ونه کړي.
تیر کال په خوست کې د کرنې ریاست چارواکو ویلي وو چې د زعفرانو ازمیښتنې کښت په دې ولایت کې ښه نتیجې ورکړې او له هغو ولایتونو یې هم ښه پایله لرلې چې اوسمهال پکې کروندګر زعفران کري. خو په خوست کې یو شمېر خلک وایي چې تر اوسه د خوست کرنې ریاست په دې برخه کې له دې سره کومې مرستې نه دي کړې او نو یې ورته په دې اړه څه معلومات ورکړي دي. په دې اړه نور تفصیل د نقیب الله متنوال په ریپورت کې اورو.
تیر کال په خوست کې د ازمایښت په ډول د کرنې ریاست په باغ کې زعفران وکرل شول. د کرنې ریاست چارواکو اعلان وکړ چې زعفران د افغانستان د نورو ولایتونو پرتله دلته ډېره ښه او مثبته نتیجه ورکړه. دوی ویل چې له دې وروسته به د دې بوټي کار په خوست کې رایجوي او په دې برخه کې به له بزګرانو او کروندګرو سره مرسته کوي. خو ځینې بزګران وایي چې دوی تر اوسه نه پوهېږي چې زعفران څه ډول بوټی دی او څنګه کرل کیږي. د خوست د پنځه اوسیدونکو یو تن بزګر لال محمد هم همدا خبره کوي.
نه هیڅ معلومات نه لرم، نه مې خو لالمه دوی به نه لري، به غوړي نه غوړي چې په ونه پیوي خوجه کړم چې ګټه شایوي، چې ګټه شای نه وي تهونه شایوي نه کوي. نه داسې څیګ نه دی راغلي چې داسې زعفران دي، داسې کرلای کیږي، داسې درکوي، داسې تخمینه دي، نه یې خبر نن دته ناست.
خو د خوست د تڼۍ ولسوالۍ یو تن بزګر ولی شاه وایي چې دوی له راډیوګانو خبر دي چې زعفران قیمتي بوټی دی خو د کرلو په چلی نه پوهېږي.
ولی شاه د تڼۍ اوسیدونکی 15 جره مځکه لرو، دا للمي مځکه ده، غنم وربشې جوار بس چې څه شی خو برېښېدل مناسب شول هغه په وکړو. زعفران نو غم اوریدلی دی چې زعفران روس شاید قیمتي شاید ښه شاید کنه، خو دلته مونږ نه پوهېږو چې سره کام ته اوبه ته لګېږي، سره کام ته لګېږي، سره کام ته کاغذ کرلی دی، سره کام ته کور
د خوست د کرنې ریاست مرستیال انجینر فضل رحیم وایي چې رښتیا هم زعفرانو په خوست کې ښه نتیجه ورکړه او دوی به د دې بوټي د کرلو چل او طریقه نورو بزګرانو ته هم ور زده کړي.
باوجود دې چې دا د میزان په میاشت کې باید وکرل شي د مسلک فن له مخې، خو دا چې دته مونږ ته چې دا تخم د هرات نه راتلو او د پیسې چې مونږ ته انتقال کېدلې په دې کې وخت ته په اکرم میاشتې په آخر کې وکړلو، بیا یې هم الحمدلله ډېره ښه نتیجه ورکړله، ډېر ښه ګولې وکړلو، هیڅ یو بوټی هم ضایع نه شولو. دغه اسناد موجود دي، تاسو به هم معلومات لرئ، نږدې نه به لیدی وي. نو اوس د وزارت زراعت دا پروګرام دی چې په مرکز ولسوالۍ کې ترویج کړي.
انجینر فضل رحیم زیاتوي چې وزارت یې هم ورسره ژمنه کړې چې دوی سره به مرسته کوي چې وکولی شي زعفران وکړي او بزګران یې زیاته ګټه ترلاسه کړي.
هغه موږ مرکز ته ولیږل، دې ته پرې ولیږل چې موږ نه گزارش غوښتی وو چې اول وکړي، د دې سره هم شنه شول، بیا چې ګول وکړلو څو فیصد ګول وکړلو، خدای پاتور سل په سل کې ګول، یو بوټی هم خطر شوی نه و. د ډېره خوشحالي او امیدواري حاصله کړه وزارت زراعت ریاست امید ترویج.
د یادونه ده چې په خوست کې کوکنار نه کرل کیږي، خو د زراعت د کارپوهانو په خبره که د غنمو او جوارو پر ځای هم وکرل شي ګټه به یې څو چنده وي، او په نورو ولایتونو کې خو بیا د کوکنارو د کښت ښه بدیل بلل شوی. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
د نقیب الله متنوال رپورټ تاسو اورئ. اوس به یو بل رپورټ واورو. په پښتو ژبه کې ړومبی باقاعده مجله پښتون د خدایي خدمتګار تحریک مشر خان عبدالغفار خان یعنی باچا خان په 1928 کال کې شروع کړی و. دا مهال په پښتو ژبه شاوخوا سل مجلې خپریږي. په دې خپرونه کې زیاتره ادبی موضوعات چاپیږي. په دې اړه نور تفصیل شاهین بنیرې راکوي.
پښتو مجلو د پښتون قام په علمي، سیاسي او کلتوري بیدارۍ کې ډېر مهم کردار لوبولی دی، او وخت په وخت د افغانستان او پاکستان د پښتون مېشتو سیمو نه مجلې خپرې شوې دي. په باقاعده توګه د خدای خدمتګار تحریک مشر خان عبدالغفار خان په 1928 کې د پښتون مجلې بنیاد کېښود، چې ورپکې به د سیاسي موضوعاتو سره سره د پښتنو په ادبي او ټولنیزو موضوعاتو مضمونونه او شاعري خپرېده. په پېښور کې لیکوال شیرالم شینواری وایي په پښتو کې د میگزین جرنالیزم روایت د 19مې پېړۍ د پای او 20مې صدۍ د پیل سره کیږي. شینواری زیاتوي دا وخت په پښتو کې خواوشا سل مجلې خپرېږي.
افغان اخبار بیا پښتون پهلو روبه خو چې کوم د ورسپانو هغه نه پسته دا مشتي زو اصلم یو رساله وا د سرور سین کا کاجی حوالہ باندې مشهور رساله او داغه نه پس خپل باندې د دې کې یمن په کومه پښتونخوا کې هم په بر پښتونخوا کې هم مختلف قسم رساله او غنه بشای کې دي چې پاره کې د پښتنو د کل چر حوالے سره هم او د سیاست په حوالہ باندې هم نظمونه او شاعري زیاته چا کې دي، مصر به کم چا کې دي. او نه پس بیا د دې رساله شروع شوه او وخت په وخت شروع شوه هم دي، بند شي هم دي، بند کړي شي هم دي.
د وخت لري دو سرسره د مجلو د خپرولو روایت هم د ډیرو ننګونو سره مخ شوې ده. د انټرنیټ راتګ، د پښتنو د کتاب نلریوالي او د مجلو لپاره د خپ مارکیټ د نشټوالي لکبله د پښتنو په ټولنه کې دغه روایت ډیره ودونه کړې شو. په کوټه کې د لمبا مجلې د ادارتي بورډ غړي نعیم آزاد په دغه اړه وایي:
سمایم چې زموږ د ډوډۍ شبه اردو ده یا انګریزی ده کنه، او د مذهب یا د مسجد یا د مدرسې ژبه مو عربي ده یا فارسی ده. خو د پښتو په نصاب کې تر اوسه پورې ځای نه دی موندلې. نو کچیری لکه دا اوس په خیبر پښتونخوا کې مطلب په اول ضلعو کې دا کار وشو چې پښتو به د اول نه تر لسم او تر دولسم پورې په نصاب کې شامله وي، نو کچیری په نصابي ډول باندې دغه پښتو د ځوانانو ته وویل شي، نو هغه به بیا هرومرو د دې کتاب سره لاره پیدا کوي.
په پېښور کې د کتابونو د خپرولو د ادارې مشر اسد دانشوایی په موجوده وخت کې ډېرې مجلې په باقاعدګۍ سره نه خپرېږي، او اوس ډېر خلک د دقیقو علمي او ادبي موضوعاتو پر ځای داسې مجلې لوستل غواړي چې د هغوی وخت پې تېر شي.
د میگزین خپل یو دور و، نن اته کاله مخکې و یا لس کاله مخکې، متاسفانه په دې وروستیو کې د میگزین بازار سوړ شو. ډېرې داسې مجلې شته دي چې اوس یا بندې دي یا خاموشې دي، یا داسې په ډېر ځنډ چاپېږي. البته یو کار اوس په دې وخت وروستیو کې شوی دی چې مثلا سپورټس ته لږ توجه شوې ده، کرکټ دوه درې مجلې چاپېږي، د صحت په باره کې یوه نیمه مجله چاپېږي، داسې مجلې تخصص طرف ته روانې دي.
په مغربي نړۍ کې د انټرنیټ او ټیکنالوژۍ د راتګ سره سره اوس هم ګڼ شمېر مجلې خپرېږي. دا مجلې د ژوند د یو خاص څانګې په اړه بېلابېل فکرونه خپري، او خلک یې ډېر په خوند لولي هم او د ځان سره سنبال هم ساتي. خو د پښتنو په سیمه ښکاری داسې چې د مجلو د خپرولو دغه روایت په کمزور کېدو دی.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2013 15.5 او 15.5 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
د خیبر ایجنسی په لنډی کوتل ډیگری کالج کې د یو غیر دولتي ادارې یعنی فاټا یوت فورم لخوا یو غونډه شوې ده. په دې غونډه کې ګډون کوونکو ویلي دي چې په قبایلي سیمو کې د تعلیم او پوهې په حق لا باندې ګامونه پورته کول پکار دي، او په خاصه توګه قبایلي ځوانانو پام یو ځل بیا د تعلیم په طرف راګرځول ضروري دي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو خبریال په ریپورت کې.
غیر سرکاری تنظیم فاٹا یوت فورم لخوا د خیبر ایجنسی په لنډی کوتل ډیگری کالج کې د تعلیم او پوهې په موضوع یو غونډه وشو چې پکې یو شمیر زده کوونکو او استادانو ګډون وکړ. په دې مهال د فاٹا یوت فورم او ادارانو وویل چې په قبایلی سیمو کې تعلیمي حلو زلو ته ډیر زیان اوریدل دی، او د تعلیم شرح پکې د مخکې په پرتله نور هم لاندې تللې ده، او باید په دې سیمو کې د قبایلی ځوانانو پام یو ځل بیا تعلیم طرف ته راوګرځول شي، او د تعلیم د ودې لپاره پکې کوټلي ګامونه پورته کړی شي. د دغه غونډې په محل د تعلیم د اهمیت او په دې سیمه کې د بدلون په حق لباندې د فاټا یوت فورم یو اودیدار بخت شازیب مشال ریډیو ته وویل،
بدلون چې څونه پاسیبل دی او څونه ممکن دی بدلون په فاټا کې، نو اگر تعلیم په ذریعہ باندې پاسیبل دی ممکن دی، نو موږ له پکار دی چې را تعلیم حاصل کو. د تعلیم مقصد هم دا دی جرا دا انسانی رویه مطلب بدل شي.
د دغه غونډې په وخت یو قبایلی ځوان امیر پردی خپل خیالات صدا سي سرګن کړل.
کوم بین الاقوامی کمیونټی چې دا هغه ته موږ خپل आवाज رسو چې تاسو موږ سره مدد وکړي، او کپیا هم ګور پاکستان حکومت او عالمی نړۍ موږ مدد او مرسته وکړو، ان شاء الله موږ سره خپل داسې نوجوانان شته چې موږ به د یو سوري د یو بوټي یو ونی سوري لاندې به موږ د خپل سبق د خپل تبلیغ جاری ساتو او ځوانانو ته ورکو.
دا چې داسې ډول حل ځلې به د قبایلي ځوانانو د تعلیمي ښېګڼې دپاره څه رول ولوبوي او که نه، په دې حکله باندې د لنډی کوتل ډیگری کالج یو لکچرار شاه محمد وایي،
یو خو دوی کوم هغه شعوري مقصد دی چې خلکو کې شعور پیدا کړ، ټیک شو، څه حده پورې به وشي په محدوده سطح، خو دا کوم قبایلي ځوان کې چې دوی کردار ادا کول غواړي دا تر هغه پورې ممکن نه چې دوی عملی اقدامات د قبایلي معاشره کې او د قبایلي ځوان لپاره نه اخیستي.
د فاټا یوت فورم او د ادارانو په وینا دوی به دغه هلې ځلې نورو قبایلي سیمو ته هم غځوي.
د بلوچستان د ګلستان سیمې سپینګری خیر محمد داسې کس دی چې په اوسني دور کې هم نوې ټکنالوژي نه خوښیږي، او تر ډیره حده د ټکنالوژۍ له کارولو هم ډډه کوي. خیر محمد نوې ټکنالوژي د یری له کبله نه خوښوي. زمونږ خبریال خدای نور ناصر خیر محمد سره خبرې کړې دي، نو راځئ چې په دې ریپورت کې واورو.
اویا کلن سپینجرای خیر محمد چې په ګلستان سیمه کې له تیرو دوو لسیزو راهیسې بزګري کوي، نن هم په هغه وخت پسې ارمان کوي چې د ده په خبره نه هم پکې بجلی وه، نه موبایل ټلیفون، او نه هم نورې اسانتیاوې. له دې سره چې یاد سپینجرای وایي په ټول ژوند یې نه بایسیکل، نه موټر سایکل، او نه هم موټر چلولی، تر خپله وسه هڅه کوي چې له دې څخه کار هم وانخلي. خیر محمد هغه څه راته په ګوته کوي چې ورڅخه نفرت کوي.
یم د بجلی سه، یم د بخار دیګس، دا شم ډیر سخت
په بجلی دی. ولی بد کیر
بجلی د نازک باندې امر کړل، دا جن ما غالي باندې د تاج بین نه وی واده کړی و جشن و د افغانستان، نو پر دا د کړو د ګرځي د بجلی سم ول ا بس دا خو بجلی پر را ده په د تمبک و د پاډ په جملا پر ځړل یار چې د بجلی پر را ده دا وی والی دا شوالو.
نه یوازې بجلی دی چې یاد سپینږیری ورڅخه نفرت کوي، بلکې زیاتوي له موبایل ټلیفون څخه یې هم ډیر بد راځي. دا چې له څه وجې یې ترې بد کیږي، بیا یې هم لامل دا پیښه یادوي چې څو کاله وړاندې یې په کوټه کې لیدلې وه.
دا کوټه کې زه ریشوم په کچره روډ کې دی مخ پر مرګ باندې ریشوم، د عثمان د باغ په سر کې مې بس دلته د زوم کور دی، هلته ځم. ما جم په دنیا خوندې دي، ناوریندارگانی وی که پشتنی وی که زاره وی که ارچوک شوی باره دا پا دا اغاز نوالی دی نو دا سگر شوی دا سگر دا باره مال پر پیچه دنالت که رتا پشتنه تا اسلام تری شوی پر دی رو دی مبیل دی پر اغاز نوالی دی دا چه سر اگر دا زیمیلی؟
بخار دیگ یا کوکر چې په اوس وخت کې په اکثره کورونو کې د پخلي لپاره کارول کیږي د خیر محمد په کور کې هم یو وخت و خو اوس نسته او نه هم دای په دې خوښ دی چې په کور کې پختن په بخار دیگ یا کوکر کې وسی دا چې له دې یوالې بد کیږي دا قصه به یو اورو
په خپل کور کې باندې کړی و نام جوړ مې ورته نش دا درېژسو خوب وګرځي ادا خاشو کډل ول خونه لاند نو وښه لکه چې نه دی لیل نه ورس تشولې نام جوړ مړه نغړی کلی نو سپورس ان چک سترګي خو نه درو وېستې ماره ولیا دغه سم په دابت کې
دا سپنجرای خیر محمد یواز نه دی چې د پرمختللې نړۍ ټکنالوژي او توکي نه خوشوي بلکې د پتیر ډیرای نور سپنجری لا هم د دې سیمو په کلیو کې سته چې د اوسنی پرمختللې وخت په پرتله په خوانی وخت خوشوي خدای نور ناصر مشال رادیو ګلستان
د پښتنو په کلتور کې وخی یا د لاس کړي د نویانو په سنگار کې یو لازمی جوس ګڼل کېدو کړه له سپینو سره جوړیدا چې په مختلفو طریقو به ور باندې کار کېدو پکې به مختلف غمی کارېدل خو د تیرې نیمې پیړۍ راسې د کړو پر ځای له د سرو زرو بنګړي اچول کېږي چې د ګرانې په دې دور کې ترې اکثره نویانې بې برخې پاتې کېږي په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باس محمد عابد د وخی په اړه یو ریپورت جوړ کړی چې پسند را پیلې کی
بلاس بنگڑے بدشم خما دوی بمنا بلاس بنگڑے بدشم خما دوی بمنا گرانے سرگے
په پښتني کلتور کې د خزینه سنگر تو کو سخه یو هم د لاس کړای و چې په لک توپیر سره په بیلابیلو نمونو لکه وخی باهو او د سپینو زرو بنگړی باندې یادېدل کلونه په خوا به د سپینو زرو همدا کړی د ناویانو د سنگار برخه جوړوله خو اوس یې ځای په ډېر توپیر سره د سرو زرو بنګړو نیولی دی کله چې مو د یوې سپین سرې افغاني مور څخه د لاس د کړۍ په اړه وپوښتل هغې راته وویل
پخوا دغسې د سپینو بنګړو او غمي په کې ایښی وو ناویل له بیغا چول به اوګان به و د سپینو ټیکه به مو بیر سرو را ووتله او دغه وخت کې اوس دغه شیونه نه شته دي پخوا په وخت کې دغدا شیونه مونږ به کارول او یو رقم و به او به ملوې دغه بیا لږ مضبوطه او کلک و او دا بنگلی دی سوگدو اگدو لاس پکی نخون ڈکو یو دانا بخل کو چون سغا شای نخلای شو نشتا دی سر نو دا غشی بی جو راول والا ناو بقی وقت نا تی راول
یو ازوان انجلی وی چه دا نیگانو دا لاس نخی ورده هم دا کلی پاتی دی او پا ودونو که دا بغانی کالی و سر اچه دی
مخی کم زمانگا نیگانو مین دی چکم دا وخی او تکی او دا وقتی نیشیان بیچا چول پا خواب سیس پا ساده دولو سپین زرس خجور شوی او دا په یو ډیر خایسته ډیزاین سره قسم قسم غمی پکې لګوي ډیر ښکاری رنگارنګ دې لپاره چې دا زمونږ عام کلتور ښایي او دا موږ خپل افغاني اصلي افغاني کالو سره دا غوندو او دا په ودونو په محفلونو کې په خوشاليګانو کې دا د دې څخه موږ استفاده کوو
یو بل انجلې وایي چې که څه هم اوس د خزینه سنگر توکو بڼې بدلې شوي خو بیا یې هم اکثره خزینه خوښوي
زما نوم سنا دا د لاس کړي او مثلا یا ګوتمې او یا غاړه کې یا چې شي واغه په دې وختونو کې ډیر زیات رواج شوی دی افغانستان کې کله پیدا کیږي هغوی د پاکستان نه زیاغه شی نه ځان سره اخلي او راوړي دلته ډیر زیات رواج شوی دی لکه د پخوا د زمانې څخه لکه توپیر لري ځکه چې دې څخه مختلف ډیزاینونه او مختلف غمی دی ډیزاینینګ پکې شوی دی نو ډیر خلک دا خوښوي زما خوښیږي ځکه چې اوس هر څه چې رواج مودي خلک هماغه طرف ته ډیر کوشش کوي
او یو بل انجلۍ ارمان لري چې د سرو زرو کړی دی ولري
زما نوم فریبا د لاسونو کړی پخوا خو ډیر توپیر درلود پخوانی کړی یعنی د سپین زرو نه جوړې دي او اوس غواړم چې دا د سرو زرو نه جوړ شي خایسته غمیګانې پکې کار وشي خایسته ډیزاینونه پکې وشي او دا مې ارمان
ده یاد دی چې د لاس کړی وخه او باهوګان چې څو لسیزې وړاندې د سپین زرو څخه جوړېدل اوس په آثار قدیمه کې شمیرل کیږي او ځای د سرو زرو بنګړو او کړیو نیولې چې د ګرانې په دې دور کې ترې نه ډېرې ناوې نه محرومې پاتې کیږي باز محمد عابد مشال راډیو جلال آباد
دمنګوټي سره پتګو د تتمان کا
ګرانو مینوالو قدرمنو، زه کمرګله یم. د مشال راډیو خپرونې همیشه اورم او ډېره دلچسپه او ښه ده. خوښه مې ده او ډېر ښه جالب پروګرامونه لري. خدای دې وکړي چې ستاسو خوښه شي.
اوریدونکو د خبرونې اخیری شیبو ته را رسیدلیو. د بشیر ګواښ نه بلند خبرونه واورو.
د امریکا د دفاع وزارت مرستیال اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو سره د ناټو د لارې د خلاصولو او نورو موضوعاتو په اړه خبرې کوي. پاکستان کې د لادرکه کسان لپاره جوړ شوی سرکاري کمیشن وایي بلوچستان کې هغومره خلک نه دي ورک لکه څومره چې دعوه کېږي، خو بلوچان دا خبره ردی. جنوبي وزیرستان کې یو پاکستانی سرتیری او 15 ولسي وګړي وژل شوي. افغان چارواکي وایي په پکتیکا او ننګرهار ولایتونو کې لس تنه ماین خښوونکي وژل شوي دي. افغانستان په لوګر کې د امریکایانو په بمباری کې د 13 ولسي وګړو په وژنه سخت غبرګون ښودلی. او د شان د بشري حقونو ډله وایي چې پرون په دې هېواد کې حکومتي ځواکونو په جګړه کې 3 کسان وژلي دي.
اور دن کو ہم دے سرا زمنگا نننے نہ ساتا خبرونی سرتور رسیدلی. تاسو پدی سپو د مخام د شپک بجو نرستو د ویو ای ڈی وار ریڈیو خبرونی هم اور ایگلیشه سبا و یو واری بیا سحر پنه بجے تاسو پ خدمت کی حاضری گو. ہم دے سرا زانی ساجمل بشیر گواخ او تکنیکی همکار اسحاق امیری تاسو نا اجازت غواړو. خوشحال اوسه د الله پامان.